په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د چونګاښ یا سرطان 13 جولای 2024. دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو لخوا د دوو خبریالانو د خوشی کېدو هرکلی وکړ. په روزګان کې د پیوستون غږ راډیو ټلویزیون نشراتي مسؤل خان محمد سیال او په هلمند کې د هیلي ټلویزیون خبریال ځوان تکل د جمعې او شنبې په ورځو د طالبانو لخوا خوشی سول. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یو بیان کې چې پرون د کمیټې د ټویټر له لارې خپور شو، د طالبانو حکومت له چارواکو غوښتي چې درې نور توقیف سوي خبریالان هم خوشی کړي. خبریال او لیکوال اماد الدین دوران د ثور پر 24مه په کابل کې، د دایکنډي د افتاب راډیو مسؤل میرزا حسینی د غبرګولی پر 3مه، او د ګردیز ژغ راډیو مسؤل جمال الدین دلدار د غبرګولی پر 3مه د طالبانو لخوا نیول سوي او لا هم په توقیف کې دي. د متحده عرب اماراتو یو لنډمهاله روغتون د افغانستان په زلزله ځپلې پکتیکا کې فعال سو. د اماراتو د دولتي خبری اژانس د راپور له مخې د دغه روغتون وسایل او تجهیزات وړ مبرز له اماراتو افغانستان ته استول سوي دي. په دغه روغتون کې چې پر 1000 متر مربع ساحه فعال سوی، 15 اویا بسترونه، 25 اکسیجن ډبې، 2 مجهز عملیات خونی او د بیړنیو صحي مرستو وسایل شامل دي. د پکتیکا او خوست زرګونه کسانو ته چې کم 2 اونۍ مخ کې په یو قوي زلزله کې مرګ ژوبله اوښتی ده او لا هم ګڼ ټپیان بیړنیو روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو روغتیا وزارت وایي چې د تخار ولایت په بهارک ولسوالۍ کې 300 زیات درملتونونه د کاري جواز نه درلودلو له کبله وتړل سول. د دغه وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل دوی 19 درملتونونه ارزولي چې په نتیجه کې 12 درملتونونه وتړل سول. د دې په خبره د ارزونې پر مهال ځینې تر وخت تیر درمل هم راټول سوي دي. د ډنمارک د پلازمینې کوپنهاګن لګنګونی په یو ډاک پلورنځای کې د یو وسلول کس په حمله کې 3 کسان وژل سوي او 3 نور ټپیان سوي دي. د پولیسو یو چارواکي سورن توماس انتیرش په خبرلانو ته وویل دغه 22 کلن ډنمارکای تر حمله وروسته ونیول سو. د ده په خبره داسې نه ښکاري چې په دې حمله کې د بل څوک هم دخیل وي، خو پولیس لا هم څېړنه کوي. په ډنمارک کې د وسلې په ذریعه د تاوتریخوالي پیښې ډېرې نه کیږي. پولیس وایي لا وخت ده چې د پرونی دغه حمله د انګیزې په باب څه وویل سي. د استرالیا صدر اعظم انټونی البانیزي د روسیې د یرغل پر وړاندې له اوکراین سره د وسلو د مرستې ژمنه وکړه. نوموړي دا ژمنه پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره په کتنه کې وکړه. ښاغلی البانیزي وویل نوې پوځي مرسته به د شاوخوا 8.5 میلیون ډالرو په ارزښت وي. ولسمشر زیلینسکي وویل چې استرالیا له اوکراین سره د پام وړ مرستې کوي، په ځانګړې توګه د دفاعي ملاتړ په برخه کې. ملګری ملتونه وایي چې بیلابیلو څانګو یې خپل ګرځنده ټیمونه د پکتیکا زلزله ځپلو سیمو ته لیږلې دي. هغه افغانان چې په بیلابیلو دلایلو پاکستان ته اوړي، د پاکستاني پوځیانو له بد چلند څخه شکایتونه کوي.
زنان وایي په ډنډو په چلا خو سپین ژري وایي په دورځي په سوو انسانان کې بیرانیږي، زړونه کې خرابیږي، د ګرمۍ د لاسه ډېره سخته ګرمي ده.
د طالبانو په 3 ورځنۍ غونډه کې د ښځو پر نه ګډون انتقادونه سوي دي.
ما میفهمیم در چنین جلسات اگر زن
موږ پوهیږو که ښځې په داسې ناستو کې ګډون هم وکړي، ګډون به یې سمبولیک وي.
غزنی کې د پاسپورتونو اداره د خلکو پر مخ تړل سوي او خلک وایي چې پاسپورت په اسانۍ نسی اخیستلی.
ما غوښتنه ده چې باید پاسپورت په بحث ده باید خلاص شي. ځینې خلک دي چې ضرورت لري، باید لاړ شي، مریضان لري.
کندز کې د ورشتونو او سیلابونو د زیانونو په اړه هم راپور لرو.
بلس هاو کورونا هغه ویټاسین دي، خلک ته ډېر مالي زیانونه رسېدلي دي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ازبکستان په یوه کورواکې سیمه کې د ځایي اوسېدونکو او پولیسو ترمنځ په اخوډب کې تر زرو زیات کسان ژوبل سوي. د خپرونې په 2 نیمایي کې درسي ساعت 19 پروګرام خپرېږي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورځو د راپورونو برخې ته. ملګری ملتونه وایي چې بیلابیلو څانګو یې خپل ګرځنده ټیمونه د پکتیکا زلزله ځپلو سیمو ته لیږلي. د دغه سازمان یو چارواکي رامیز ال اکبروف پرون ویلي چې زیانمنې ښځې او ماشومان په لومړیتوب کې دي او هڅې روانې دي چې له زیانمنو سویو سره هر اړخیزې مرستې وسي. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د استازي مرستیال او د یوناما سرپرست رامیز الکبروف یکشنبه مازدیګر په خپل ټویټر لیکلی چې د زلزله ځپلو غږ اورېدل شوی او ملګرو ملتونو بېلابېلې ادارې په خدمت کې دي. هغه ډاډ ورکړی چې د روغتیا د نړیوال سازمان یونیسف او د خوړو د ادارې سیارې ډلې په سیمه کې دي او له تر ټولو ډېرو زیانګالو او زیانمنو ته چې ښځې او ماشومان یې په سر کې دي مرستې رسوي. اکبروف زیاته کړې د څښاک پاکې اوبه، سرپناوې، خواړه، روغتیا، د لارو رغونه د زیانمنو سیمو د خلکو اصلي غوښتنې دي. د یونیسف افغانستان د مطبوعاتو د څانګې یوې مسؤولې ویرونیکا هوسر هم په یوه مرکه کې سره له دې چې په زلزله ځپلو سیمو کې د زیانمنو ماشومانو وضع خرابه بللې، ډاډ ورکړی چې د دوی سیار ټیمونه یې لاسنیوی کوي.
موږ وارد مخه د نسناستو ساري ناروغیو ډېرې وخیمې پېښې لیدلې دي چې د ماشومانو روغتیا ګواښي. یونیسف د هغو موبایل صحي ټیمونو ملاتړ کوي چې سیمې ته تلای سي او د دغو ناروغیو د درملنې لپاره مرسته کولای
شي. د جون په 22مه څخه باندې 12 ورځې د مخه په یوې زورورې زلزلې کې د پکتیکا او خوست څه باندې زر تنه اوسېدونکي مړه او له 3000 نور زیات کسان ټپیان شول. زرګونه کورونه هم له خاورو سره خاورې شول. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي لومړی به د بیړنیو ستونزو غم وخوري او تر هغه وروسته به د کورونو د جوړولو او اوږدمهاله مرستو هڅې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا مشرې ایزابیلا موزارت کارلسن یکشنبه رویټرز سره مرکه کې د مرستو د یوه درې میاشتنی پلان خبره کړې.
درې میاشتنی پلان په اصل کې د بیړنیو مرستو لپاره دی، خو ښکاره ده چې نورې مشخصې ادارې او بنسټونه به اوږدمهاله پلانونه لري. بیا رغونه، سربناوې او ځینې نور چې په بیړنیو ځوابونو کې نه دي.
د ورځې لسګونه ټپیان چې د ځینو هډوکي مات دي، ځینې یې ژور ټپونه لري، د ملګرو ملتو او نورو سیارو صحي ټیمونو ته ورځي څو یې درملنه وشي. د سیمې خلک بیا د عاجلو مرستو تر څنګ د هغو جدي ستونزو یادونه کوي چې په ډېره نږدې راتلونکي کې به ورسره مخ وي، لکه د سرپناه نشتوالی چې د ژمي په موسم کې به د سرګردانه زلزله ځپلو ستونزې دوه برابره کړي.
ازادي راډیو ته غواړی است. د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی ویلي چې د تورخم او سپین بولدک پر لارو د پاکستاني پوځیانو لخوا له افغان مسافرو سره ناوړه چلند غندي او له پاکستانه غواړي چې شګونډي توب وکړي. شغلی کرزی وروسته له هغې دا خبره پر خپل ټویټر وکړه چې د شنبې په ورځ په تورخم کې یو کس ځان ترې یو لوی موټر لاندې واچوه او سای ورکړه. په سپین بولدک او غلام خان بندر کې هم سلګونه کسان له ناوړه چلند شکایتونه کوي. په دې اړه جزئیات له صفی الله ستانګزینه.
پاکستان ته اوښتونکي افغانان شکایت لري چې د دواړو خواوو پوله ساتي ځواکونه یې سخت ځوروي. د تورخم سپین بولدک او غلام خان پولو سره سلګونه افغانان چې پکې ګڼ ناروغان هم شته، هیله مند دي چې پاکستان دوی ته د ورتلو اسانتیا رامنځته کړي. په تورخم کې د راپورونو په اساس یو کس وروسته له هغه ځان تر ټریلري لاندې واچو او سایه ورکړه چې پاکستاني پولیسو افغانستان ته د اوښتو اجازه نه ورکوله. د تورخم د لارې یو مسافر عباس چې دا پیښه لیدلې ازادي راډیو ته وویل.
او بس هغه ته وویل چې ما ورته 15 پیسېم راسره نشته، زنانه دي راسره، او بس نه پرې خودي ته ټیلر ته ځان واچو. ټیلر ته ځان واچو بس هغه لاړ ختم شو، بیا تپ تپ شو، بس بیا
د تورخم کمیساری کې طالب چارواکو بیا ویلي مړ شوی کس د علي شینواري په نوم د پولې اخوا یو خبریال پلار و چې د ماغي حالت ښه نه و. خو د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي بیا په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په تورخم کې د یو افغان وګړي ځانوژنه باندې خواشینی دی. هغه زیاته کړې په سپین بولدک او تورخم کې له افغانانو سره د پاکستاني ځواکونو ناوړه چلند غندي او له پاکستانه غواړي چې ښه ګاونډیتوب وکړي. پاکستاني چارواکو د کرزي د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو شام به په کابل کې د پاکستان سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي و چې تورخم کې یو پاکستانی وګړی تر ټریلري لاندې شوی. یوازې تورخم نه دی چې افغان مسافر پرې ځورول کېږي. د چمن سپین بولدک د کارګرانو یا لغړیانو د ټولنې مشر غوث الله هلته د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
تجدي سر ظلم کی سر ظلم شروع دی پر دا بارډر باندې زنان وہی په ډنډو په چلا خو مسلمان جوړي وي په دورځي په سوو انسانان کې بیرانی چې زړونه کې خراب پیښ د ګرمۍ د لاسه ډیره سخته ګرمۍ ده.
د راپورونو په اساس د پاکستان حکومت یو اربیا د لوی اختر په درشل کې هغه افغانانو ته چې تذکری لري افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکړي، خو پاکستان ته د اوښتو لپاره لا هم د پاسپورت او ویزو موجودیت اصلي شرط ده. د چارې ګڼ هغه ناروغان هم پاکستان ته لا اوښتو پاتې کړي چې پخوا په عادي تذکرو او اسنادو پاکستان ته اوښتل. د خوست یو اوسېدونکی او ناروغ اخترجان وایي
تکلیفی نه دی میگ تا دست را کار می که میگ ماست نه چه پاکستان تاسی نه پاکستان تا میگ ضرر رسیدی میخ مریضون خالکی سپینگیری په پنځه زر که دوتا شریخ مریض و درمی مرکی
طالب چارواکو په تورخم او سپین بولده که له افغانانو سره د ناوړه چلند راپورو په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان لپاره د پاکستان خاص استازي صادق خان هم د وروستیو تحولاتو او پیښو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ځینې ښځې وایي دا غوره وه چې د طالبانو لخوا د علماو په رابلل سوې درې ورځنۍ غونډه کې هیڅ یوه ښځه نه وه. دغه ښځې وایي باور لري چې دا ناسته د افغانانو او په ځانګړې توګه د ښځو په ګټه نه وه او د ښځو سیمبولي ګډون هم نسوای کولی چې د دې ناستې پر پریکړو تاثیر وکړي. د زیات په یو راپور کې
په کابل کې یو معترضه میرمن چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي خوشحاله ده چې ښځو د طالبانو حکومت د علماو په ناسته کې ګډون نه وکړی. دا وایي په دې ناسته کې د ښځو ګډون د ښځو په ګټه نه و ځکه د دې په خبره یو شمېر طالبان او ځینې علما د ښځو د منځوي کېدو پلویان دي.
موږ پوهیږو که ښځې په داسې ناستو کې ګډون هم وکړي ګډون به یې سمبولیک وي. موږ پوهیږو چې ځینې علما او حکومت یې ښځې حاشیې ته بیایي او خوشحاله دي چې ښځې په کور کښېني.
خوشحاله سن که زنان در خانه بشینن.
د معترضه میرمن د طالبانو حکومت یوازې د نارینه و حکومت ګڼي او وایي چې مشروعیت نه لري. د ښځو د حقونو فعال زرقا یفتلی وایي د علماو ناسته له مخکې د یوې وړاندیز شوې طرحې پر بنسټ یوازې په داخل کې د طالبانو د حکومت د مشروعیت ترلاسه کولو په خاطر جوړه شوې وه. د اغلې یفتلی په وینا د طالبانو د دې ناستې پایله د افغانستان او افغانانو په ګټه نه ده. نوموړی دغه شان یو شمېر هیوادونه چې د افغانستان په مسایلو کې ښکیل دي او له افغان ښځو سره یوازې د خبرو په حد کې ملاتړ کوي هم انتقاد کوي.
باید له یادونه باسو چې یو شمېر هیوادونه په عملي او رسمي ډول د افغانستان په اوسنیو مسایلو کې ښکیل دي او دوی په هر ډول چې کولی شي هڅه کوي چې د طالبانو په اړه د نړیوالې ټولنې ذهنیت بدل کړي.
د ښځو د حقونو د فعاله وایي د طالبانو کورنیو او بهرنیو لابي کوونکو د دې مسلې لپاره زیات کار کړی. د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت له لورې د علماو رابلل شوې ناسته له درې ورځو وروسته د شنبې په ورځ پای ته ورسېده او د دې ناستې په پریکړه لیک کې د ښځو د برخلیک په اړه کومه خبره نه وه شوې.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
په غزنی کې له تیرو څو میاشتو د پاسپورت اداره د خلکو پر مخ تړل سوی او هیڅ خدمات نه وړاندې کوي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې د پاسپورتونو له بندېدو سره ستونزې خورا زیاتې سوي دي. غزنی کې د پاسپورت آمریت وایي چې خلکو ته په لنډو ورځو کې د پاسپورتونو د بیا پیلېدو ډاډ ورکوي.
که دا خلاص نه شي اکثر مریضان داسې چې په افغانستان کې تواصل داوي نه کېږي شاید هغوی مریضان خپل مریضان له لاسه ورکړي.
دنیا زرمتی د غزنی پاسپورت امریت مختول اړه ده دا غواړي پاسپورت جوړ کړي تر څو خپل ناروغان له هیواده د باندې د درملنې په مخه یوسي خو نه هیله ده.
ما غوښتنه ده چې باید پاسپورت په بحث ده باید خلاص شي. ځینې خلک دي چې ضرورت لري باید لاړ شي مریضان لري که نور نه وي د هغو لپاره باید حتما خلاصي. هر څه خلک دې لپاره نه ځي چې هغوی شوق لري خو ځینې خلک ډېر زیات مجبوري لري د دې لپاره باید لاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو میاشتو څخه په غزنی کې پاسپورت امریت د خلکو په مخ تړلی او هیڅ خدمات نه ورته وړاندې کوي. د دغه ځای اوسیدونکي وایي د پاسپورټونو له بندېدو سره ستونزې زیاتې سوې دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه د دغه امریت د بیا خلاصولو او خلکو ته د پاسپورټونو ور جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي دلته خلک غواړي چې یا خپل ناروغان نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره یوسي او یا نور اړین کارونه ترسره کړي، خو د پاسپورټونو نشتوالی د کارونو مخه ډپ کړې ده. سید امان الله بلخی د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
ماس با مسئولین پاسپورت خاص مودی است که
زده پاسپورت عملیات له مسئولین څخه دا غوښتنه کوم چې دغه عملیات بیا په کار پیل وکړي، ځکه چې خلک زیات ستونزې لري، ناروغان لري، غواړي چې پاسپورت واخلي،
بخواهي که پاسپورت بگیره.
خو په غزنی کې د پاسپورت عملیات سرپرست حاجي محمود بیا دغه خلکو ته په لنډو ورځو کې د پاسپورټونو د بیا پیلېدو ډاډ ورکوي. نوموړی وایي دلته له موږ سره د پاسپورټونو کاپۍ کمې وې، هغه مو توضیح کړل، خو کله چې نورې کاپیانې راسي بیا به یې د جوړولو چارې پیل سي، خو کره نیټه یې نه ده څرګنده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ډیری نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم د کورنیو چارو وزارت له لورې هیوادوالو ته د پاسپورټونو نه توضیح یوه لویه ستونزه ده.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
او سمیوه سیمهیزه مسئله د ازبکستان په یوه کوروا کې سیمه کې د ځایي اوسیدونکو او پولیسو ترمنځ په خوډب کې تر زرو زیات کسان ژوبل سوي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف تایید کړی چې پولیسو او عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. حکومت د یوې میاشتې په مخه بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور تفصیل له صفي الله ستانکزي نه.
په ازبکستان کې د قارقل پاکستان خودمختار سیمې د اوسیدونکو او پولیسو ترمنځ په خوډب کې تر زرو زیات کسان ژوبل شوي. د دې سیمې خلک د ازبکستان د مرکزي دولت د هغه پلان پر ضد پاڅېدلي چې له مخې قانوني تغییرات رامنځته او د یادې سیمې خپلواک حیثیت ړنګېده. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف منلی چې په ناکراریو کې امنیتي ځواکونه او عام خلک ژوبل شوي. هغه دقیق شمېر یاد نه کړ، خو په ځینو راپورونو کې د لږ تر لږه زرو تنو د ټپي کېدو یادونه شوې. رویټرز اژانس د پنځو کسانو نهم راپور کړی دا. د اعتراضونو په خاطر د چټک خبرګون په هدف د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف قرقل پاکستان ته تللی و او هلته یې وویل چې د وړاندې شویو اصلاحاتو څخه باید دې سیمې د حیثیت د بدلون طرحه لرې شي. دولت یو میاشتنی بیړنی حالت هم اعلان کړی دی. د قرقل پاکستان خود مختار جمهوریت چارواکي چې د مرکزي دولت ملاتړي دي مظاهره چیان بلواګر بللي او ویلي دي چې هڅه کوي دولتي ودانۍ په زور ونیسي. په دې سیمه کې شاوخوا 2 میلیونه نفوس لري، ځانته ژبه لري او په ازبکستان کې درنه خود مختاره جمهوریت ده. د ازبکستان ولسمشر بیا ژمنه کړې چې د دغې سیمې ژبه نه بدلوي. له ازبکستانه چې په رسنیو محدودیت لګېدلی، د اوسنیو ناکراریو او مظاهرو پر مهال د ژوبلو او بندیانو دقیق شمیر په اړه معلومات نه خپرېږي، خو راپورونو کې راغلي چې د خود مختاره سیمې د پلازمینې نیکوس یو فعال او ژورنالیست دولت میرات تزمیراتوف چې مظاهرې پلان او رهبری کړي له خپل کوره تر انتام کړای شوی. لسګونه نور کسان هم د راپورونو له مخې زندان ته اچول شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
که څه هم د طالبانو حکومت کابینې د روان میلادي کال د فبروري میاشتې پر 10مه نېټه پریکړه کړې وه چې ناراج ستره سیم کارتونه به بندوي، خو اوس هم په بازار کې دغه سیم کارتونه خرڅېږي. ناراج ستره سیم کارتونه چې د کاروونکو هویت یې معلوم نه وي، د خلکو په ځورولو، ګواښلو او ان سړي تښتونو او نورو لویو جرمونو کې ورڅخه کار اخیستل کېږي. دا هم تفصیل.
د ناراجستر شویو سیم کارتونو پیر او پلور هغه ستونزه چې د حکومت له بدلیدو سره سره په خپل ځای پاتې ده. که څه هم د طالبانو حکومت کابینې شاوخوا 15 میاشتې مخکې د دې سیم کارتونو د بندولو اعلان وکړ، خو لا هم په کابل او ولایتونو کې پلور او پیر شته. د کابل اوسیدونکو عصمت الله او په لوګر کې موبایل پلورونکو هاشمی په دیاړه ازادي رادیو ته وویل
په کوټسنګي کې د کوټسنګي د پلنه چې تیریږي همدلته د کراچیان دي او دوی د همدې نه رجستر شوی سم کارتونو پیر پلور کوي
دلتا زیادہ غرفو سرا نہ راجستھان سم کارتون شتا کابل سے خیر ابڑی درے سوا در نیم سوا پانی باندھے دلتا بیا پشپاک سوا او سوا پانی باندھے خرچوی
ل ناراجستر سم کارتون ډیر خلک زورول کیږي او په مختلفو جرایمو کې ترې استفاده کیږي کله چې په داسې قضیو کې څرنني هم کیږي دا چې د سم کارت کارونکو هویت معلوم نه وي پیژندل سخت وي زمزمه غزل چې خپل له نامعلوم شمیرو زوریدلی وای دا چې ناراجستر سم کارتونه په اسانه په بازار کې پیدا کیږي ځینو ته د مزاحمت لار هم پرانیستې ده
پات واری زنګونه کول کارت ما په هول چې تاسو زنګ ما کوي کورنۍ سن پیخيږي خو بیا هم زنګونه کول تکتو زیدیت مجبور کړم چې هغه خپل سم کارت ما کړم
د کابل اوسیدونکو نصرت الله ترنک هم لای وی نامعلوم شمیرې زورول شوی هغه وای په همدې خاطر خپل شکایت له مخابراتي شبکې سره شریک کړ خو هغه ورته وویل دا چې سم کارت سپ نه دی ځکه دوی په اړه معلومات نشي کولای
هغه ته مو سره کس ماته مزایمت کوي دا موقعیت راوخه یا سیادی راوخه یا څوک دا وله داسې کوي هغه جواب را ته دا اوس موږ فقط کولای شو د نمائندگی له نمبر څخه یو زنګ ورته وخو او یو اختاریا په شکل ورکوي یا توصیه ورته وکړو چې د کس ته مزایمت ما کوي یا د نمبر ته تاسو مزایمت کوي کوم بیا ځلې مزاحمت کړی موږ نمبر درته بندو خو دې نورې موږ ځکه نه سترخولای موقعیت نه پیدا کولای موقعیت لا خیر ولې د مشخصات په دې خاطر موږ نه سترته ویلای دا سم کارت له موږ سره راجستر نه ده
دا چې د طالبانو حکومت د کابینې له پریکړې 15 میاشتې وروسته هم ناراجستر سم کارتونه نه دي بند شوي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له وزارت او د اترال ادارې څخه هم په دې اړه معلومات وغوښتل خو د یادو ادارو ویاندویانو لژمنو سره هم د دې راپور تر خپرېدو له موږ سره معلومات شریک نه کړل د معلوماتي ټکنالوژي یو متخصص هغه ملک سهار وایي د ناراجستر سم کارتونو بندول اسانه کار دی خو که د بندولو لپاره یې پالیسي جوړه شي
بندول ډېر اسانه کار دی کوم خبرت شبکو ته معلومیږي نو هغه کولای شي خو د ټولو مهم دی چې پالیسي نسته یو باید هغه کوم میکانیزم چې دی له مخه د سم کارتونو سخت سي ډېر واضح نه ده
ښاغلی سهار وایي ناراجستر سم کارتونه د غیر قانوني پیښو په زیاتوالي کې مرسته کوي او که یې مخه ونه نیول شي دا مخالکو ترڅنګ به تاوان حکومت ته هم ورسیږي د یادونه د چې د تیر جمهوریت حکومت په محل هم د ناراجستر سم کارتونو د بندیدو په اړه اقدامات شوي وو خو لا تر اوسه د سم کارتونو د سړکونو لغاړې نه دی ټول شوي
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو د کندز ولایت د ځینو ولسوالیو کاروندګر وایي چې دوی اونې مخکې د اورښت او ژلۍ له کبله سیلابونه راغلي وو چې د دوی کرل سوي کښتونه لاندې کړي او زیانونه ور اړولي دي دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې له زیانمنو سو کسانو سره مرسته وکړي دا هم په دې اړه تفصیل
د کندز د علی آباد امام صاحب ګلتیپی چهاردری او د شیرچی ولسوالو یو شمیر کروندګرو په سیمه کې له آزادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوه اونۍ وړاندې په پورته یادو شوو ولسوالیو کې تر شدید باران او ګلۍ وروسته سیلابونه راغلي وو او د دوی زراعتي ځمکې تخریب او فصلونه یې له منځه وړي دي دیرش کلن شمس الدین دی علی آباد ولسوالی دی لقی کلی وسیدون که دی هغه په خپل کروند کې دی پلو پټوی په بیا رغولو بوخ دی تر څو پکې دویم فصل وکړي
15 جریب زمينه خود ما دی خان کاری کړي په امسال سیلاب بوردګی سپاک
څه کار مش پر 15 جریب بنبکه کې خټکی دوانی او نور سبزیجات کړلی وو او پر 15 ک افغانۍ لګشت راغلی وو خو زموش ټول کښ سیلاب لمنځه یو ول او یو ملن افغانۍ راته تاوان رسیدلی او اوس هیڅ راته پات نه دی
د چهاردری ولسوالی د عین المجر سیمې یو کروندګر 50 کلن غلام سخی هم وای چې د دوی فصلونه ګلۍ او سیلاب له منځه وړي دي
امي کښت ذات مو مردم په کامل سیل لغت کده خسارمون کار کړم 2 لک سیلاب 5 لک
زمور زراعتي کښتونه او فصلونه سیلاب لاندې کړل هر بزګر ته 3-4 لک افغانۍ تاوان رسیدلی دی تاسو ګورئ چې زمور د خټکیو رومیان او هندوانو کښت ټول له منځه تللی خو تر اوسه پورې هیڅ زمور پښتنه نه ده کړې
پا پنځوس کلن روزیدین د کندز د اسقلان سیمې اوسیدونکی دی. دی هم وایي چې باران او ګلۍ کرل شوي خټکی او نور کښتونه یې ورته لاندې کړي دي.
سالانه یک لاک یک نیم لاک مصرف مې میشه، سه لاک چهار لاک عاید میگرفتم.
پر دې شپږ جری په ځمکې مې یو لک زیاتې افغانۍ لګولې وې او هر کال مې ورڅخه څلور لکه افغانۍ عواید ترلاسه کول او خپل روزګار مې له همدې لارې چلاوه. خو سیلاب او ژلۍ ټوله خواري راتله خاورو سره خاورې کړه.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وایي چې باران او ګلۍ او سیلابونو په دغه ولایت کې زرګونه جریبه زراعتي ځمکه تخریب کړې. د دې ریاست رئیس مولوي امان الله حسن ازادۍ راډیو ته وویل
خلکو ته ډېر مالي زیانونه رسېدلي دي. موږ له خپلو مشرانو نه د افغانو چې دغه ځپل سوو خلکو ته په نږدې وخت کې همکاري وکړو، دوی دغه مشکل ته رسېدلي وکړي.
د چارواکو د خبرو له مخې په دې وروستیو کې په کندز کې ګلۍ او سیلابونو لسګونه کورونه او په زرګونه جریبه زراعتي ځمکې چې فصلونه پرې کرل شوي وو سیلابونو تخریب کړي او خلکو ته یې درانه زیانونه اړولي دي.
امریکایي ټسلا کمپنۍ چې برقي موټر تولیدوي په تیرو دریو میاشتو کې تولید ډیر راولیدلی چې هغه د تیر کال له مینې راهیسې د دې کمپنۍ لخوا د تولید تر ټولو ټیټه کچه بلل کیږي. دا هم په دې اړه تفصیل.
تسلا کمپنی د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اپریل او جون ترمنځ درې میاشتو کې سو ډول څه باندې 245 زره موټر پلورلي چې دا د روان کال د لومړیو درېو میاشتو په نسبت 13% او د تیر کال د وروستیو روبې په پرتله ډېر ټیټوالی دی. د موټرو د پرزو په اکمالاتو کې ستونزې او په چین کې د کورونا وبا له امله لګول شوي محدودیتونه د دې کمپنۍ د موټر د تولید د کموالي اساسي علتونه بلل شوي دي. وروستی ځل چې تسلا په نړۍ کې کم موټر پلورلی وو هغه د 2021 کال دریم روبه و چې شمیر یې 241 زرو ته رسېده. تسلا دغه راز ویلي چې په ټوله کې په وروستیو دریو میاشتو کې 21% پلور کم شوی چې د لوړ انفلاسیون په منځ کې د موټرو بیې هم په بېساري توګه لوړې شوي او د یو موټر بیې په متوسط ډول څه کم 46,000 ډالرو ته رسېدلې ده. د ډېرو نورو سهامونو په څېر د تسلا ونډې هم روان کال ډېرې اغېزمن شوي، خو د ونډو د ارزښت په سلو کې 15% کمېدا یې بشپړ له دې شرکت له پانګې سره تړاو نه لري. د تسلا کمپنۍ اجرایوي مشر ایلان ماسک دغه راز د ټویټر پاڼې د اخیستو لپاره د 44 میلیارد ډالرو وړاندیز کړی دی. د تسلا ونډو خپل ارزښت له هغه مهال راهیسې له لاسه ورکړی چې ماسک د ټویټر شرکت پر یو لوی شریک بدل شوی دی. نوموړي له خپلې ټویټر پاڼې څخه چې له 100 میلیون زیات پیروان لري د کورونا د محدودیتونو په اړه بحثونو لپاره کار اخیستی چې په نتیجه کې په دغه روبه کې د شانګهای لویه فابریکه اړ کړی شوې چې په مقعد ډول فعالیت ودروي. د اټکل له مخې د تسلاو د خرڅلاو د موټرو څه باندې 40% له چین څخه راځي او د شانګهای د فابریکې د ټول بند له امله ډېر کم موټر چې شمیر یې 70,000 ته رسیږي تولید کړي دي. په 2020 کال په امریکا کې د کورونا وبا له خپرېدو سره د موټرو د تولید کمپنیو 8 اونۍ فعالیت ودروه چې د کورونا د لاسته راوړنې له مخنیوي سره مرسته وکړي. په دې موده کې د موټرو د پرزو ډیرو شرکتونو د فرمایشونو له اخیستو ډډه وکړه، خو په عین حال کې د کمپیوټرونو، ټابلیټونو او کمپیوټري لوبو یا ګیمونو لپاره تقاضاوې ډېرې زیاتې شوې ځکه خلک په کورونو کې ایسار وو او خپل دغه وسایل نوي کول. خو کله چې د موټرو تولید بیا پیل شو او د چپس جوړولو کمپنیو چې د تولید لورې نورو د مصرفونکو تولیداتو ته اړولی وو د موټرو لپاره د اوبو په وړاندې مقاومو چپسونو کمښت رابرسېره شو. د اسوشیټد پریس اژانس راپور له مخې که څه هم تسلا د نورو په نسبت په دې برخه کې ښه عمل کړی، خو بیا هم دا کمپنۍ نشي کولی چې د موټرو لپاره کافي چپسونه ترلاسه کړي.
او اوس هم د څو اوریدونکو صوتي پیغامونه.
تعلیم چې دا په نر او ښځه فرض ده او موږ له افغانستان اسلامي امارت څخه دا هیله کوو چې زموږ د نجونو ښوونځی د خلاص کړي چې د نورو ګاونډیانو سره سیالان شو. ودې ګوري چې د نړۍ نور اسلامي هیوادونه مصر، ترکیه، سعودي عرب، دوبۍ، کویت، قطر، نور اسلامي ممالک هلته که ښوونځی بندي دلته هم دې بند سي.
نوم می عبدالسمد د نیمروز ولایت څخه تماس کوم. د ډبر سکرو رابطه کې زما نظر دا ده چې ډبر سکره امارات اسلامي پاکستان ته بیخي په نیمه بیه څه چې خوشي ورکي، تون 25 ډالر باندې ورکي چې تقریبا هغه په کلدار چې ناچیز قیمت ده، در حال کې جهانی نرخ یې 350 ډالر فی ټون نه ډېر. او جالبه دا ده چې پاکستان صدراعظم اعلان کوي چې د سکرو له طریقه د افغانستان سکرو له طریقه موږ د کال 2 میلیارډ ډالر ګټه کوو، در حال کې چې د افغانستان ټول عواید چې طالبان یې ټولوي په کال کې 2 میلیارډ ډالر نه کېږي.
زما دغه پیغام نشر کیږي او تر ورپړو چارواکو ته ورسوي. د هلمند په ولایت تنوزات پولیسوالی کې د دیزنی پاوزی کې خطی نسته، دغه خطی چې دی قطعا نسته، خلک یې د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي.
زایخت زیان کانال ته چې پېژنم نه یم سیدونکو چې د باندې او د بابا سره په درېمې درې دکان نه و دغه دکانونه د مالو ډاکو چې بیا په چیرې جنګول عمله بمبار شوه، هغه بل دکان چې بیا هغه مجاهدینو خپل سنګر ګرځولي وو. بیا یو کال کېږي چې د ولایت تر دلې په کندهار کې در والي پر ولاړم، در هر کې پر کابل تکللې م مشران مې غږ نه دی اورېدلی. شله کو دوه ورځې رواني تاوان ماته رسېدلې، دروسې مشران غږ اورېدل نه غږ رسېدل دې غږه.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې